مخونه وخت خیر وخت په افغانستان کې د مخم شپږ بجې دی. زموږ کله ازادي راډیو نه اوري په مکې د سات خبرونه ته د راپورونو لمخې د پاکستان د کوړه خټک په دارالعلوم حقانی مدرسه کې نن په یو چودنه کې د جمعې د لمانځه په مهال شپږ لمونځ کوونکي وژل شوي دي. د پولیسو په وینا په دغه چودنه کې یو شمېر نور کسان چې د مولانا سمیع الحق زوی مولانا حامد الحق هم پکې شامل دی مړه شوي دي. یو شمېر رسنیو د ځینو نورو سرچینو له قوله د یو ځان وژونکي حمله بللې او پکې د وژل شویو کسانو شمېر لږ تر لږه 15 تنه ښودلی دی. د سیمه ییزو پولیسو یو افسر امجد محمد د جرمني خبري اژانس ته ویلي دي چې بم چاودنه د حقانی مدرسې د ودانۍ د انګړ په جومات کې هغه مهال وشو چې لمونځ کوونکو د جمعې لمونځ کوه. په سیمه کې د ژغورنې د ادارې مشر بلال فیضي د اژانس ته ویل چې ژغورونکو د جومات له دننه لږ تر لږه شل ټپیان او مړي بیرون لېږدولي دي. هغه ویلي تر اوسه موږ ته نه ده څرګنده چې څو یې مړه او څومره یې ټپیان دي او تر اوسه پورې کومې ډلې او یا هم چا د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د اکانومیست انټلیجنس یونټ لخوا د 2023 کال د ډیموکراسۍ شاخص له مخې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په نړۍ کې د تر ټولو مستبد هیواد په توګه درجه بندي شوی دی. افغانستان له لاسو څخه یوازې د یوې نمرې د درېیمې برخې په ترلاسه کولو سره د 168 هیوادونو په کتار کې وروستی یعنې 168 ځای خپل کړی دی چې په دې توګه د پرله پسې دوهم کال لپاره افغانستان په نړیواله کچه د تر ټولو لږ ډیموکراتیک هیواد په توګه خپل ځای ساتلی. دا شاخص چې د 168 هیوادونو د ارزونې نتیجه ده د افغانستان، شمالي کوریا او چین ترمنځ څرګند توپیرونه په ګوته کوي. افغانستان د ډیموکراسۍ د اندازه کولو لپاره د کارول شویو 5 مهمو شاخصونو څخه په څلورو کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړې دي. د هیوادونو د ډیموکراسۍ شاخص د 5 اصلي معیارونو پر اساس ارزول شوی. د ټاکنو پروسه او ټول ګډونوالۍ، مدني ازادي، د حکومت چلند، سیاسي مشارکت او سیاسي فرهنګ د دې ادارې د راپور له مخې په 2023 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوره هیڅ د انتخاباتو ټولې پروسې لغوه شوي او هیڅ ډول ډیموکراتیک میکانیزمونه چې خلک وکولی شي په سیاسي پریکړو کې ګډون وکړي نشته. د راپورونو له مخې د تورخم دروازه نن جمعه هم د مسافرو او موټرو پر مخ تړلې ده. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې رئیس ضیاءالحق سرحدي وایي د تیرې جمعې په ورځ دغه دروازې له تړل کېدو رئیس پر موادو بار څه باندې 15,000 لاري او نور موټرونه په دواړو خواو کې بند پاتې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان عبدالسلام جواد وویل چې دا پوله د پاکستان لخوا په یو اړخیزه توګه تړل شوی او افغان چارواکي هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړي. هغه وویل چې د پاکستان دې اقدام ترانزیت او سوداګرۍ اغیزمنه کړې ده خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت د ځواکونو ترمنځ ډېر ځلې نښتې د ګډې پولې پر اوږدو کې د امنیتي پوستو او نورو تاسیساتو د جوړولو پر سر راپورته شوي چې له کبله یې د تورخم په ګډون ځینې لارې د لنډ وخت لپاره تړل شوي دي. روغتیایي چارواکي د پاکستان په لویدیځو او ختیځو ایالتونو کې د پولیو د 92 مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پولیو دغه 92 پیښې په سند او پنجاب ایالتونو کې ثبت شوي او د پاکستان د پولیو د له منځه وړلو پروګرام هم تایید کړی چې په دې سره د 2015 کال د پیل راهیسې په پاکستان کې د پولیو د ثبت شویو مثبتو پیښو شمېر 50 ته ورسېده. تیر کال 2024 کال په دې هیواد کې د پولیو 4 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په سند او پنجاب یالتونو کې د پولیو د غنوي پیښې داسې مال سب چوي چې روغتیا پالانه نن جمعه د ورځې په پای کې د ګوزان یا پولیو د سرایت په لوړ خطر لرونکو سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاین پای ته رسولای دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن جمعه با په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هرکلی وکړي. تمه کیږي چې د بحث یوه مهمه موضوع پر هغه تړون تمرکز وي چې متحده ایالتونه په اوکراین کې د مدني زیرمو په شمول د ځمکې کمیاب عناصر ته د لاسرسي اجازه ورکوي. په دې تړون کې لسونه یو رئیسي خبرې شوې او ټرمپ ویلي چې زیلنسکي به په واشنگټن کې د دې سند لاسلیک کولو ته چمتو وي. ولسمشر ټرمپ چې څه باندې یو میاشت وړاندې سپینې ماڼۍ ته بیرته ستون شوی له اوکراین سره د امریکا مرستې د دې هیواد د ځمکې نادرو زیرمو ته په لاسرسي پورې تړلې دي. دغه زیرمې له اقتصادي پلوه ګټورې او له ستراتیژیک پلوه مهمې ګڼلې دي. او افغانستان په چمپیونز ټرافي سیالیو کې نن دریمه لوبه له استرالیا سره پیل کړې ده. دا لوبه په لاهور کې په قذافي لوبغالي کې روانه ده. د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې لوبه ده. افغانستان په سر کې پچاو غټل او توپ هنه یو غوړه وکړه او افغانستان د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره د استرالیا لوبډلې ته 304 او یا منډي هدف وټاکه چې د سره وس استرالیا توپ هنه کوي او د یو لوبغاړي په سوځیدو سره یې شپې ته منډي تر سره کړې دي. دغه خبری مجلې ته مو یو ځل بیا ځا فرشته سه هکر کلای کوم. یو نړیوال بنسټ د اکونومیست په نوم یو ځل بیا په افغانستان کې د دموکراسي د نشتون په اړه راپور ورکړي.
دیکتاتوری استبداد اوج ته رسیدلی د افغانستان خلک دا حق نه لري چې د دوی د دولت ناوړه کړنو ته ناوړه وایي.
او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم د دروازې نه یې پوره شو چې تړلې ده.
تقریبا دغه وخت ورځې کېږي چې دروازه بنده شوې ده. په سلهاو مدیدان
او د دې ترڅنګ بعد کندهار ولایت نه د غنمو د تولید په اړه هم راپور وایي.
تقریبا برق وسه تاسو دی په تاسو د کوم مشکل ته مال باسو او که چیرې برق سلیر ستاسو سي یعنی 2.5 ساعت 2 ساعت 4 ساعت پر موږ تولید کوو.
د دغه راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې لم ما سره ویدل شي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته یو ځل بیا هم خراغلست. اکونومیست ټرینیس بنسټ د 2023 کال د دیموکراسي شاخص لارخه په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړۍ تر ټولو مستبد نظام اعلان کړی دی. دغه بنسټ په خپل تازه کلنۍ سیړنه کې ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د دیموکراسي لارخه د نړۍ د 118 هیوادونو په کتار کې لاسو 0.6 نمرې په ترلاسه کولو اند شمالي کوریا او میانمار نه هم دیکتاتور هیواد پیژندل شوی دی. په دې سیړنه کې د ټولنې بیلابیل سیاسي اړخونه ارزول شوي. هغه څه چې په افغانستان د ننه یو شمېر افغانان هم تاییدوي او وایي دیکتاتوري ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ کړی دی. نور حال په دې راپور کې
اکونومیست انټلیجنس یونټ په خپل تازه څېړنه کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړۍ تر ټولو مستبد نظام بللای ویلي په دغه هیواد کې دیموکراسي نشته. دغه څېړنیزې مجلې د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 20مه په خپل 9 مخیزه کلنی راپور کې ویلي په تیر 2023 کال کې افغانستان د دوهم ځل لپاره د نړۍ له 118 هیوادونو لټلې د دیموکراسي لاړخه له 0.6 نمرو په ترلاسه کولو 118 او وروستای ځای خپل کړ. د افغانستان وروسته میانمار او شمالي کوریا د نړۍ دیکتاتور هیوادونه خو ناروی بیا د نړۍ تر ټولو ولسواکه هیواد بلل سوای دی. په دې چرنه کې د دیموکراسي د شاخص 15 کټګوري ارزول سوي چې افغانستان په څلورو کټګوري کې 0 نمرې ترلاسه کړې دي. د ټاکنو بهیر او کثرت پالنه د دولت کړنې او موثریت سیاسي ګډون سیاسي کلتور او مدني ازادي هغه موارد دي چې د بنسټ ورته کتنه کړې ده. د ټاکنو پروسه او کثرت پالنه کې 0.0 نمرې وړي ځکه د راپور په ټکو په 2023 کال راهیسې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ وروسته هر ډول دولتي او حکومتي ټاکنې لغوه سوي او په سیاسي پریکړو کې د خلکو د ګډون لپاره هیڅ دیموکراتیک میکانیزم موجود نه دی. مدني ازادۍ کې هم ځکه 0.0 نمرې وړي چې د څېړنې له مخې خلک د آزادو خبرو غونډو مذهبي او فردي حقونو له لاسه ورکړي او په ټکو یې ښځې او لږکي د ګڼو نورو ستونزو ترڅنګ له تعلیم کار او حکومت په بشپړه توګه له پامه غورځول سوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت روسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو په هیواد کې دننه افغانان وایي دیکتاتوري او استبداد نه یوازې دا چې له سیاسي ګډون او ولسواکۍ محروم کړي بلکې له ګڼو مدني او بشري ننګونو سره یې هم مخ کړي دي. د کابل د دهساب ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی ده. دلته دیکتاتوري استبداد اوج ته رسیدلی د افغانستان خلک دا حق نه لري چې د دوی د دولت ناوړه کړنو ته ناوړه وایي. بلکه اسلامی امارات په نوم باندې کومه دلګی راغلی ده، د دوی هر کړنې ته باید خو ویل شي. د دې سره په څنګ کې عام خلکو ته هم د افغانستان په حکومت کې د کار اجازه نشته، غیر د هغه خلکو نه نور نه کار شته، نه کسب شته، نه روزګار شته، هیڅ هم نشته.
د کابل ښار یو اوسیدونکی ګلرخ یارمل هم ورته شکایت لري.
2004 کال کې نه چې بلکې له کوم کال نه چې اسلامي امارات شروع شوی دا دلته په افغانستان کې هم دا وضعیت ده. په سیاست کې خلک هیڅ اجازه نه لري چاته خبرې وکړي، څه ورسېږي چې په سیاست کې داخل اوسېږي. هغه کومې ښځې چې پخوا وظیفې درلودلې اوس وظیفې نه لري، هغه کوم نارینه چې پخواني حکومت کې وظیفې درلوده هغوی خو اوس له ویرې نه نسي تللی دې حکومت ته چې موږ ته وظیفه راکوي.
د حکومت فعالیت او مؤثریت دغه راز سیاسي ګډون کټګورۍ کې هم 0.0 نمرې اخیستي. راپور کې راغلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې واک یوازې یوې کوچنۍ ډلې ته سپارل شوی، هیڅوک پکې د مخالفت حق نه لري، او په ټکو یې حکومتولۍ کې د روڼتیا او حساب ورکونې میکانیزم نسته. خو سیاسي کلتور یوازینۍ برخه ده چې افغانستان پکې 1.25 نمرې اخیستې دي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون د بشري حقونو ګڼو سازمانونو او هیوادونو هم د طالبانو حکومت مستبد بللی. له دې امله یې په افغانستان کې پر روان وضعیت اندېښنه څرګنده کړې، او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د ولسواکه او ټولګډونه حکومت جوړول شرط بللی دي. خو طالبانو وړاندې اداوي کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي او ټاکنو ته اجازه نه ورکوي. د اکانومیست انټلیجنس یونټ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دغه بنسټ د څېړنیزې څانګې په توګه له تیرو 15 کلونو راهیسې په نړۍ کې په شبکې بڼه د 400 څېړونکو او شنونکو په لرلو د نړۍ د سیاسي او اقتصادي مسایلو اړوند څېړنې ترسره کوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې لتړل کېدو یو ونی اوړي، خو لا یې هم د خلاصېدو په اړه په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. له دې امله دواړو غاړو ته مسافر او سوداګر له جدي ستونزو سره مخ دي. یو شمېر مسافر او ازادي راډیو ته ویل چې ناروغان یې په سخت وضعیت کې دي. سوداګر هم دوی ته د درنو توانونو د وښتلو خبره کوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلین بیا وایي تر اوسه د دغې لارې د بندېدو له امله سوداګرو ته شاوخوا ولس میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. په دې اړه د دې سپوږمې دی راپور ته خوښ شي.
تقریبا دغه وخت ورځی کیږي چې دروازه بند شوې ده، او په صلاح او مریضان منتظر پراته دي د دروازې د خلاصېدو لپاره. زه خپل هم یو مریض لرم.
د قندوز ولایت اوسیدونکو جاوید وو د وایي د تورخم دروازې د بندېدو له امله مسافر په ځانګړي ډول ناروغ لرونکي له جدي ستونزو سره مخ دي. نو موري د جمعې په ورځ د فبرورۍ 28مه سهار ازادي رادیو ته وویل
دغه واته ورځ کیږي چې موږ په جلال آباد کې په هوټل کې دی ریو. موږ سره د مریضان هم شته چې هغه بیچارهګان د هوټل مصارف نه لري، څوک په مسجدونو کې، څوک چرته، څوک چرته پراته دي. نو د دواړو دولتونو نه مدغه هله ده چې دغه دروازه زر تر زر خلاصه کی او دغه مریضان پاکستان ته انتقال کی.
پاکستانی رسنۍ جونیوز ترخم کړي دغه هیواد د اړوندو ادارو په حواله ویلي چې مخکې به په دې لاره په ورځنی ډول تر 10 پورې کسانو تګ را تګ کاوه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترخم دروازې لتړل کېدو یو اونۍ اوړي. دا دروازه نه یوازې د مسافرو بلکې د سوداګریزو موټرو پر مخ هم تړلې ده، چې لامل یې د دواړو غاړو سوداګرو ته درانه تاوانونه وښتي دي. دا لارې د فبرورۍ په 28مه طالبانو ځواکونو سره د مرچلو د جوړولو پر سر د پاکستانی ځواکونو تر شخړې وروسته وتړل شو. یو افغان سوداګر زیا هوتک هم د جمعې په ورځ د فبرورۍ په 28مه ماسپخین ازادي رادیو ته وویل
او د منګه گاډي ولاړ دي، گاډي د منګه خو تم ولاړ دي، موټران د منګه خو ولاړ دي، دی خو تم ولاړ دي. او زیاده معلومه خبر ده نو چې بس پیره نه ای، گاډي ولاړی، ډریوران خرچه کوي، موټر تیل خوري، د موخ به د یخچال گاډي دا چالانی تازه میوه په کې باري، دی خونه په کې مړه بار د ولاړ ده. تاجران هم سره په تکلیف کې دي، او ډریوران هم په تکلیف کې دي، ور سره مسافرین په تکلیف کې دي. اخو اتم ولاړ دي، دی خو اتم ولاړ دي، ډیر د خرچو د وجنه او د نور تکلیفونو د وجنه ډیر په تکلیف شوی دي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزای وایي چې تر اوسه د دغې لارې د بندېدو له امله سوداګرو ته شاوخوا $10 میلیونه زیان اوښتی دی. نوموړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پاکستان افغانستان سره تجارت سیاسي کړی دی
او تر اوسه پورې تقریبا د ورځې $1 میلیون افغانانو ته او پاکستانیانو ته ضرر رسیږي چې تر اوسه پورې شاید $10 میلیونه دواړو طرف ته ضرر رسیدلی او تر کومه اندازې چې معلومه ده متاسفانه چې د پاکستان سره زموږ تجارت کاروبار سیاسي شوی دی او کله چې په امنیتي لحاظ باندې کوم مشکل پیدا شي په سیاسي لحاظ باندې پرې فشار راوړي د لارې په بندولو باندې په اقتصاد فشار راوړي په خلکو فشار راوړي بل طرف ته د خلکو مشکل دی خلک ډیر زیات په تکلیف دي مسافر مریضان نو پاکستان هر وخت دغسې مسائل سیاسي کوي زما هیله د دواړو طرفونو نه دا ده چې باید دا سیاسي نه کړي او په تجارتي اصولو باندې خپل مراودات برقرار کړي
نوموړی وایي په خوراکي توکو سبزیجاتو او میوو بار له 500 زیات بار وړونکي موټر د دروازې دواړو غاړو ته درول شوې دي ښاغلی الکوزي مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې پاکستان سره ترانزیت 80% کم شوی او نړیوال بانک هم شاوخوا لس ورځې مخکې د فبروري 14 په افغانستان کې د اقتصادي بې ثباتۍ یو لامل د پاکستان او افغانستان ترمنځ پټې شوې اقتصادي اړیکې ګڼلې وې ننګرهار ولایت کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د خونې مسؤل مخلص احمد نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د خلاصېدو لپاره خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی ټاکل شوی و چې د فبروري په 15 طالبان او پاکستانی چارواکي د لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي خو پاکستانی چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي و چې د فبروري په 15 تر ماښامه له کابله د خبرو اترو د دویم پړاو لپاره تورخم ته د طالبانو پلاوی ورغلی نه دی د فبروري په 24 د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مرستیال والی عبدالعزیز مصطفی له پاکستانی چارواکو سره کتلی وو خو د لارې د پرانیستلو په اړه کومې پایلې ته نه و رسېدلي تورخم د دواړو ګاونډیو هیوادونو له 300 سرحدي دروازو څخه یوه ده دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د شخړو او نورو ستونزو له امله دا دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ بندیږي بلکې پخوا هم څو ځله د ورته مواردو له امله بنده شوې چې دواړو غاړو ته یې مسافر او سوداګر له ستونزو سره مخ کړي دي
پرونی ته اوسل بیا هم خراغلسته د کابل یو شمیر اوسیدونکو د طالبانو له حکومت غواړي چې د روژې د مبارک میاشتې پر رسیدو سره د خوراکي توکو په ځانګړي ډول د اړتیا وړ لومړنۍ یو توکو به کنټرول کړي د دغه کابل خاریانو په خبره سکل هم د روژې لپاره سره د لومړنۍ خوراکي توکو به لوړې شوې دي په دې اړه دا راپور ته وښي
چند روز میشه تفاوت د قیمت آمده خصوصا د اجناس که مردم زیاد استفاده میکنن مثل آرد، ترکاری، روغن و همی شیرنی باب
مصطفی عزیزی د کابل یو اوسیدونکی دی وایی د روژه د میاشتې پر رسیدو سره د توکو بیې لوړې شوې غازه دی راډیو ته وویل
د مېره پروژه کې د خوراکي توکو تقاضا ډېریږي موږ لږ دوکاندارانو غوښتنه لرو چې د روژې د مبارکې میاشتې درناوی وکړي او د خلکو اقتصادي ستونزې درک کړي دوی باید دا میاشت د ګټې لپاره ونه کاروي په دې څو ورځو کې وړه ترکاري وړي او شیرینی دوه برابر خپل خلکو پلوري
یو بل کابل میشته نجیب الله د طالبانو له حکومت غواړي چې د خوراکي توکو به کنټرول کړي
با آمدن ماه مبارک رمضان قیمت های مواد غذایی
د روژې د میاشتې پر اصلو سره د خوراکي توکو نرخونه په بازارونو کې خریدلی دوکانداران او د سړک د سر پلونکي له دې فرصته ګټه اخلي او د وړو وریجو غوړیو خرما غوخي او ترکاریو بې شل تر دې سلنه لوړوي سمو غوښتنه دا ده چې حکومت بازارونه کنټرول کړي تر څو خلک وکولای شي دا مبارک میاشت په ښه ډول تیر کړي
سپری کړن
د کابل خار په منډی کې د خوراکي توکو یو پلورونکو امیر خان د جمعې د ورځې د فبروري د 28 نیټه د نرخونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
نن د 50 کیلوي قزاقي وړو یو بورې په 1400 افغاني ده د شپاره تیتر غړیو یو ډبه 1300 افغاني 25 کیلوي اعلی اوریجی یو بورې 2500 افغاني او دویمه درجه 2500 افغاني دي او بوره هم یو کیلو 60 افغاني ده
دا به د هغو نرخونو په پرتله چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل ښاروالۍ لخوا اعلان شوې د پام وړ لوړوالی ښیي. دیني عالمان هم له سوداګرو غواړي چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي د بیو له لوړولو ډډه وکړي. یو دیني عالم مولوي عبدالصبور عباسي ازادي راډیو ته وویل،
رمضان المبارک میاشت را روانه ده، دا د خیر او د برکت میاشت ده، د ثوابونو د ګټلو میاشت ده، پیسو د ګټلو میاشت نه ده. په دې کې باید زموږ تجاران د خلکو د ضرورت توکي هغه قیمت نه کړي، هغه باید په مناسبو نرخونو باندې په خلکو باندې وپلوري. موږ اروپا کې ګورو چې سمس په موقع باندې شیان ارزانېږي، د خلکو د ضرورت شیان ارزانه کیږي، خو موږ چې په اسلامي ملکونو کې بیا ګورو د خلکو د ضرورت شیان چې دی په رمضان مبارک ونې مبارکه میاشت کې هغه زیاتیږي او ډیریږي. خو زموږ عام ولس ته پکار دی چې مصرف کم کړي، خپلو مسکینانو، غریبانو او بېوزله ورونو سره پکې مرسته هم یاد وساتي.
دا چې افغانستان کې روژه په کومه ورځ ده، د طالبانو حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې د معلومولو لپاره یې د جمعې په ورځ ماښام غونډه کوي. په افغانستان کې د روژې په خاطر د لومړنیو خوراکي توکو د نرخونو د لوړې دوه اندېښنې داسې مهال دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې په بېسارې ډول زیاتې شوې دي او خلکو د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پیرلو توان له لاسه ورکړی دی.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
یو ځل بیا هم خرغلاست، ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی واشنگټن ته په سفر کې نن په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. تمه ده چې دواړه ولسمشران به هغه تړون لاسلیک کړي چې متحدو ایالاتونو ته د دې اجازه ورکوي چې د اوکراین زیرمونو ته لاسرسی پیدا کړي. په دې اړه دغه راپور ته غوښی
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ بنن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هرکلی وکړي. تمه کیږي چې د بحث یو مهمه موضوع به پر هغه تړون متمرکز وي چې متحده ایالاتونو ته په اوکراین کې د مدني زیرمو په شمول د ځمکې کمیاب عناصرو ته د لاسرسي اجازه ورکوي. پر دې تړون له څو اونیو راهیسې خبرې شوي او ترامپ ویلي چې زیلنسکی به په واشنگټن کې د دې سند لاسلیک کولو ته چمتو وي. ولسمشر ترامپ چې څه باندې یوه میاشت وړاندې سپینې ماڼۍ ته بیرته ستون شوی له اوکراین سره د امریکا مرستې د دې هیواد د ځمکې نادرو زیرمو ته په لاسرسي پورې تړلې دي. دغه زیرمې له اقتصادي پلوه ګټورې او له ستراتیژیک پلوه مهمې ګڼل کیږي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی مخکې ویلي چې د میز پر سر خبره دی و تړون پر چوکاټ توافق دی چې د دې په خبره یو رښتینې تړون به وروسته تعقیب شي. هغه وویل چې په دغه تړون کې سوداګریزي اړیکه او مالی اړخونه باید په دقت سره مشخص شي. متحده ایالات پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې دفاع کې د دې هیواد مهم ملاتړی بلل کیږي او د پخواني ولسمشر جو بایدن ادارې کیف ته د میلیارډونو ډالرو وسلې او پوځي وسایل او تجهیزات ورکړي دي. خو ولسمشر ترامپ یو نوې تګلاره غوره کړې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د نږدېوالي هڅې د لویدیځو هیوادونو په منځ کې او هم په اوکراین کې یو ډېره ناڅرګنده فضا رامنځته کړې ده. ولسمشر ترامپ په دې وروستیو اونیو کې پر خپل اوکراینی سیال ډیر انتقادونه کړي، هغه دیکتاتور بللی چې د جګړې له امله انتخابات لغوه کړي. داسې ښکاري چې هغه د دې جګړې د پیلېدو ملامتي پر اوکراین اچوي. خو ولسمشر ترامپ پرون پنځشنبه په واشنگټن کې د برېټانیا له صدر اعظم کیر سټارمر سره لکتنی وروسته په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې دای له زیلنسکی سره ډیر ښه اړیکې لري. ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې خای دا لکڅه ستونزمنه شوې وي ځکه موږ غوښتل یو څه ترلاسه کړو، لکه اروپایي هیوادونه چې ترلاسه کوي. پوهیږي دوی خپل پیسې چې اوکراین ته ورکوي بیرته ترلاسه کوي، خو موږ پیسې بیرته نه ترلاسه کوو. بایدن یو معامله کړې او هلته 3.5 میلیارډ ډالر لګولي چې ما فکر وکړ چې دا وضعیت غیر عادلانه دی. اوکراین هله مند چې دا تړون به ترامپ وهڅوي چې د روسیې لخوا د لاندې کړو سیمو د بیرته نیولو لپاره د کیف د هڅو ملاتړ وکړي. دا تړون به همدارنګه وکولی شي چې په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو ملاتړ ترلاسه کړي چې له دې جګړه ځپلي هېواد سره نورې مرستې وکړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
کندهار کې د کورنیو غنمو څخه د وړو د تولید کچه لوړه شوې، خو صنعت یې لا هم د ستونزو سره مخ دی. د دې ولایت د صنعت او مدني خونو چارواکي وایي کندهار کې درې فابریکې د غنمو د پروسس په برخه کې فعالیت کوي چې د کورنیو غنمو څخه بیلابیل ډولونه وړه تولیدوي او د هیواد ګڼو ولایتونو ته صادروي. په دې اړه دغه راپور ته غوږ شئ.
د کندهار په صنعتي پارک کې د غنمو د پروسس دا نوې فابریکه څلور میاشتې مخکې د شاوخوا یو میلیون ډالرو په لګښت جوړه شوې ده.
د وطني غنم پیداوار سره د دې رشتہ د کار او سبر کوڅې وو تقریبا موږ سره 50 نفر کار کوي. د 50 نفر کار کوي. دا موږ به شپږ تکو یو په دوه کې دوه ساعت یو کار کوي دوه ساعت بل کار کوي. د دې رشتہ
د یادی فابریکې مسول ګل احمد وای دا فابریکا د 200 ټن وړو د ورځنی تولید ورتیا لري، خو د برېښنا د کمښت له امله تولید اوس مهال یوازې 100 ټن ته رسیدي.
تقریبا برق وسه ته سات دی په ته سات کې نو مرسل ټن مال باسو او کچيري برق سلیر سات سي یعنی دوه نیم ساعت در 200 ټن پر موږ تولید کوو پروسس کوو د ورځې په سلیر سات کې. اوس پهلن د ټول افغانستان د اوس د موټر ته ویني د المنت باریج د شکرګات باریج المنت او غزنی ته هم ځي، اوس غزنی موټر ځي، کابل ته ځي، خوست ته ځي او دغه سره تیر سه دا پر دغه لن من چې سم دغه دې د سالنګ سجې خواته ټول ته ځي در جلال آباد پر دور بیا داس در هرات پر ځي. خپل وطني غنم دی، وطني تقریبا شپږ رقم مال مش باسه شپږ رقم تولید لرو.
د لالی او خانجان په نومونو د فابریکې کارکونکو وای دوی د عصري ماشينونو په مرسته د غنمو څخه شپږ ډوله د وړو تولیدات لري چې د ارتیا په صورت کې دوی د بهرنوي غنمو څخه هم ګټه اخلي.
دا غنم دا ګودام څه راځي بیا د ذخیره لري، دوی ذخیره لري په یو قزاقي غنم لویږي او بل ته وطني ورولېږي بیا ځي پورته کیږي سلرم چاته هلته بیا پرول کیږي پرول سواله بیا راځي دلته باندې دلته وړ کیږي بیا بیرته پورته کیږي بیا د جاسو دوه درې رقم وړو وزي
درې سلور میاشت کیږي دلته راغلم وطني وړم وباسو قزاقي وباسو سوپرم وباسو پوشه چالو وړم وباسو غزنی تم ځي او کابل تم جی ننګرهار تم جی کوانګوانو ته دا کوشش کوم چې لکه ټول شرکتونه جوړ شي افغانانو نه غون په کار تخته شي.
د کندهار د صنعت او مدن خونی مشر سید سرور امانی وای په دی ولایت کې د غنمو د پروسس درې فابریکې فعالیت کوي چې د وړو د تولید کچه لوړه کړې ده. هغه زیاتوي چې د بهرنیو وړو د وارداتو د اړتیا د کمولو لپاره هڅه کوي چې نور پنګوال هم د برخې ته تشویق لري.
په خوابه مشته وړه سوي په حساب غنم به وړه راته راتلله چې په هغه ترکیب کې موږ نو خبر چې څه شي ګرځي، خو بیا هم دلته کیفیت هم ډېر ښه دی الحمدلله او تولید هم څومره چې دلته غله دانه پیدا کیږي غونده غله دانه دلته وړه کیږي او پروسس کیږي په ښه کیفیت باندې. د دې دغه سبوس هم په دمواشي په تغذیه کې ورڅخه کار اخیستل کیږي چې د خپل ډیر ښه لاسته راوړنه ده او همدارنګه ډیر هیوادوالو ته دلته د کار زمینه هم ورته مساعده سوې ده.
افغانستان اوس مهال د خپل اړتیا وړ وړه له پاکستان او قزاقستان څخه واردوي چې د لارو د بندیدو لامل نرخونه وخت په وخت لوړ کیږي، خو خلک باور لري چې په کندهار کې د وړو د پروسس دغه سي خصوصي فابریکې به د وارداتو تشډک کړي او د داخلي تولیداتو ملاتړ به زیات کړي.
موږ ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422111 2415.